السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډی رادیو او ټلویزیون دی نن د اتوار ورځ کال 2019 د جولای د میاشتې و منیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د ماسپښین 10 بجې په افغانستان کې شوی دی 9:30 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ماسپښین 1 بجې شوی ده د خبرونو وړاندې کوونکیو زه محمد اکرام
او زه فواد لامی
اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د قطر په سرخار دوحه کې د طالبانو او افغان سیاسي او مدني شخصیتو ترمنځ بین الافغاني غونډه ترسره شوې ده د دې غونډې باوجود په غزنی ولایت کې د طالبانو لخوا به می 14 نه شوي چې پکې ګڼ شمیر ماشومان او ته هم ځاني زیان رسیدلی دي
د اسلام آباد د احتساب عدالت جج ارشد ملک ویلی 13 ورځ د مسلم لیگ نون رسیال مشر مریم نواز لخوا د په اړه خبره کړې ویډیو کې کوم حقیقت نشته چې پکې مریم نواز ویلی د نواز شریف خلاف فیصله هغه د دباو لاندې ورکړې و
او ایران اعلان کړی دی چې د جوهري تړون پر اساس د ټاکل شوی حد نه ور اخوا د یورانیمو غنی کول شروع کوي دا غام یو ځل بیا پر ایران د لا سختو بندیزونو ور پرانستل شي
ګران اوردونکو د دې یوې غنټې په خبري خبرونه کې به تاسو د پاکستان په سیاسي حالاتو د افغانستان دننه حالاتو د افغانستان او د امریکای او د طالبانو ترمنځ خبرو او په یو شمیر مهم موضوعات باندې ریپورتونه مرکه اوري موږ سره اوسئ
د قطر او جرمنی په کوربتوب د افغانستان د سولې پاړه بین الافغاني غونډه نن په دوحا کې د دواړو کوربه هیوادونو د اساسو په وینا پیل شو او لومړی ورځ پایته ورسیده دغه غونډه چې نن او سبا به دوام ولري پکې یو شمیر اوسنی او پخوانی افغان چارواکي د سیاسي ډلو خځو مدني ټولنو او د طالب اساسو په ګډون نګدي شپېته کسان برخه لري غونډې ته په وینا کې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني استازي مارکوس پوتسل وویل چې باید قهرجن مقابله د سولې په بحث بدل کړئ شي نور حال د اتان رشید په ریپورت کې ووري
په دې غونډه کې د طالب استازو په شمول او یا پوری کسان شرکت کوي چې پکې افغانانې خزي هم شامل دي یاد دی چې دغه ټول ګډونوال په شخصي توګه رابلل شوی دي نړیوال رسنۍ وای افغان حکومت او یو شمیر نور سیاسي مشرانو هڅه کړې و چې د دوحا د غونډه کې د سولې په چارو کې د افغان حکومت وزیر عبدالسلام رحیمی هم باید برخه ولري خو طالبانو په غونډه کې د هغه د ناستې سره مخالفت ښودلې ده طالبان دریز لري چې تر څو د امریکا سره د سولې یو غوستړون ته نوي رسیدلی افغان حکومت سره به تر هغې خبرې نه کوي د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو سمودوړان دی د کابل ته د سفر په وخت ویلی وو هغه هڅه کوي چې د سپتمبر میاشتې پورې طالبان او امریکا یو لوازنامه لاسلیک کړي د پاکستان او افغانستان لپاره د جرمني خصوصي استاذ مارکوس پرزل دغه غونډې ته په خپل وینا کې وویل په دې غونډه کې د افغان ټولنې بیلابیلو برخو سره تعلق لرونکي خلک راغونډ شوي نوموړي ګډونوالو باندې غږ وکړو تاسو کې هر یو تن لپاره به دا ښه مقوي او هر یو تن باندې دا ذمهواري جوړیږي چې د تاوتریخوالي نه د بچ کیدلو او ګټورو خبرو لپاره لار وباسي د ترهګرۍ پر ضد د قطر خارجه وزارت خصوصي استازي القطهاني خپل وینا کې وویل موږ ډیر خوشحاله یو چې افغانان رونه او خویندې دوحه کې موجود دي نوموړي خبریالانو سره په خبرو کې وویل موږ د افغانستان راتلونکي وختونو لپاره لار هوارو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد 13 ورځ په ټویټر لیکلی وو چې د طالبانو سره د سولې یو غوستړون ته د رسیدلو لپاره لا ډیر کار پاتې دی او د دې لپاره به په 9 جولای د امریکا او طالبانو خبرې بیا پیل کیږي د نو موړی په وینا د تیری شپږ ورځو کې چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ کمی خبرې شوې دي د نورو په مقابله کې د ډېری ګټورې وي. زلمی خلیلزاد لیکي چې د سولې د خبرو وم پړاو کې شپږ ورځې د امریکا او طالبانو ترمنځ په څلورو موضوعاتو خبرې شوې چې پکې د ترهګرۍ سره مبارزه، د افغانستان څخه د بهرني ځواکونو وتل، د طالبانو بین الافغاني خبرو کې ګډون او اوربن شامل دي. خاغلی خلیلزاد دا وکړی دا چې په دغه ټولو موضوعاتو خبرو کې زیات پرمختګ شوی دی او د افغانانو ترمنځ اوسنۍ ناسته کې که هم دغه د همکارۍ اړتیا ولیدل شوه نو ورته به دوی حاضر شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین هم امریکا سره په 9 جولای کېدونکو خبرو کې د پرمختګ هیله ښودلې ده او په ټویټر یې لیکلی دي چې تر اوسه خبرو کې څومره پرمختګ شوی موږ له هغې راضي یو او هیله لرو چې پاتې کار به هم زر تر زره عملي شي. په دوحه کې دا خبرې په داسې حال کې روانې دي چې افغانستان کې نن هم په حکومتي ودانۍ باندې برید شوی چې پکې یو شمېر کسانو د مړینې او جوبل کېدلو خبرونه را روان دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدي،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د وایس اف امریکا ریډیو او ټلویزیون دی او هم د دوه خبرو اترو په حق لباندی زمونږ همکار رحمان بونیری په دوه کې پاکستانی خبريال طاهر خان سره خبري اترې کړې دي. تاسو وړاندې کو
نن په کانفرنس کې دواړو غاړو د غي ځنې خلکو وینا کړې ده، تقریرونه کړې دي او په هغه کې طالبان خپل د غوږی کوم ټکلار او پالیسی ده، ځکه چې ډېر تشویشونه دي په افغانستان کې چې په راتلونکي کې که چیرې د امریکا او طالبانو جوړجاړی کیږي نو مستقبل به څنګه وي، هلته که طالبان د نظام برخه جوړیږي نو د ښځو به څه حالت وي، د تعلیم د ښځو به څه حالت وي، د ښځو د روزګار به څنګه حالت وي، که هغې هلته نوکري کوي د هغې به نو دا تشویشونه شته. او د دې بنیادي مقصد هم دغه دی چې په سوله کې لکه د طالب د عامو سیاسي مشرانو او د طالبانو د دې غونډو سره رول دی. نو نن دواړو غاړو تکرار کړی دا غونډه به سبا هم دوام لري. نن چې کله به مشران اکثر راووتل نو ډېر به خبرې نه کولې، ځکه چې دوی سهار چې کله ټول ورځ دا کانفرنسونه دوی دا وایي چې ډېر زیات میډیا سره مطبوعاتو سره ژورنالستان سره خبرې نه کوو. اولې موږ پرېښودو سهار کیمرامینان او دغه رنګه فوټوګرافران به ټول ژورنالستان دا غزن راوستل، بیا روستو نږدې هم خلک نه پرېښودل، روستو بیا چې کله وقفه شوه دی ماځیګر نو بیا بهرحال نن غونډه شوې ده. په ظاهره باندې چې کم طالبان او نور خلک بهر راوتل نو هغوی به ډاډمن او مطمئن ښکاري. داسې مونږ ته بیا معلومات مونږ ترلاسه کړل چې کمیټې جوړې شوې دي او هغه کمیټې به نور کار کوي او کېدی شي سبا چې کوم ګډ اعلانیې امکان دی هغې د پاروم یو کمیټې جوړې شي. داسې هم یو تجویز مونږ ته یو ګډون کوونکي وویل چې ځینې سیاسي مشرانو دا تجویز پیش کړی دی چې طالبانو سره د خبرو لپاره دا سیاسي مشران دې هم یو پلاوی یو وفد جوړ کړي چې د دې غونډې وروسته بیا هغوی مستقل طالبانو سره په رابطه او په تماس کې وي. سار زلمی خلیلزاد هم راغلی و هغه سره ژورنالستانو خبر کولې، هغه دې ته یو ډېره اهمه ورځ وویله چې افغانان په خپل منځ کې اوس ناست دي د مستقبل لپاره خبرې کوي. داغه ته پوښتنه د امریکا او د طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه باندې مو شول نغړې مونږ په انځ کارې ده او دلته مونږ اکثر د طالبانو نه بورې دل د امریکایانو اشاره هم د دې چې دا څه امکان شته چې کله د طالبانو د امریکا خبرې بیا په 9 جولای باندې شروع کیږي.
دې غونډه کې د طالبانو سره په لومړي ځل د افغانستان د ولسی نمائندګانو ملاقات کیږي، خو طالبانو ویلي دي الجزیره چې کوم نن رپورت ورکړی دی پای کې طالبانو وین سره خبرې کړې دي چې طالبان د نغواړي چې افغانستان د حکومت سره کینی. دا راته وایي چې طالبان تر اوسه پورې دې ته تاسو ته تپوسو کو چې ولې دې رضا شوي د افغان حکومت سره کیناستو ته؟ نیخ پنیغه خبر تا
دا تپوس او دا پختنه نن په وار وار باندې چې کوم طالبان مشران دي بلکې سہیل شاهین سره ترجمان سره خو نن سو واره د خبرې وشوې او دا ماځیګر خبر چاوند ما وکړه چې کله دی بهر وتل نو بیا هغه سره خپل مزال ته موجود ما هر چا ور سره خبرې وکړې ما هم تپوسونه وکړو ما د نن د غزنی د 14م تپوس وکړ چې دا ډېر منفي اثر کوي چې تشدد هم روان دی او دلته رسول خبرې هم روانې دي هغه خپل نظر لري دا تاسو کوم خبر وکړه په تر اوسه پورې په دې باندې بالکل دا خبره درسته چې هغه ټینګ ولاړ دی چې دی به افغان حکومت سره خبرې نه کوي لیکن دا نن چې دا بین الافغانی کانفرنس دی دا اول ځل دی چې د افغانستان د حکومت استادی سره لدی چې هغه درې کسان دي په دې کې شریک دي لیکن زما خیال چې دا یو آغاز وشو چې طالبان نن دا تاسو شو دا بالکل تاسو درست وایي چې شاهین سو واره په خپل تاسو کو هغه دا خبره کوي چې تر سو امریکایانو د و د فوجانو د وتو خبره نوي کړي یو اعلان نشوي یو نیټه مدت داغي نوي شوي نو دوی د پاره با کابل حکومت سره ناشته ګرانه وي
سمد طاهر خان سی بنګ شکریا د کو ډیر مننه خوشاله اوسه ډیر مننه
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شي فیسبوک بي او اي ډي وا ټوئیټر @ بي او اي ډي وا Instagram @ VOA Dewa or per YouTube VOA Dewa News.
بیا هم د افغانستان په لور په قطر کې د طالبانو او د نورو فعالینو ترمنځ د افغانستان د سولې د خبرو باوجود په غزنی ولایت کې نن د طالبانو لخوا به می چاودنه شوې چې پکې ګڼ شمیر ماشومانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. دغه برید د یک شنبې اتوار په ورځ د په غزنی کې د امنیتي ځواکونو پر یو مرکز شوی چې رایټرز خبری ادارې وایي چې لک تر لږه 14 تنه پکې مړه شوي او له 130 کسانو نه ډیر پکې زخمیان شوي دي. په ټپي شوي کسانو کې د سکول ماشومان هم شامل دي. طالبانو د دې برید ذمہواری پر غاړه اخیستې ده، مګر سره له دې په غزنی کې د سرکاري روغتون یا هسپتال مشر ډاکټر باز محمد همت ویلي چې دوی ته پر راوړل شوي زخمیانو کې 950 تنه یې ماشومان او 11 یې زنانه دي. حقمل روان له نورو جزئیات سره.
د غزنی سیمه ایز چرواکو ویلی په دې موټر بم برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 160 تنو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلی په غزنی ولایت کې تر سره شوی برید له امله 12 تنه وژل شوي او د ټپیانو شمیر 180 تنو ته رسیدلی ده. د افغانستان غزنی ولایت مرکز اړوند د ښار لومړی نهیه په سیمه کې د ملي امنیت په دریم کنډک د موټر بم برید نن سهار 9 بجې تر سره شوای. د غزنی د پولیسو ویان احمد خان سیرت لاډیوی سره په خبرو کې وویل د دې ولایت د ملي امنیت ریاست د دریمې حوزې تر څنګ په مزدا موټر کې د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو توکو ته 14 ورکړل شوه. نوموړي زیاته کړه د موټر بم په دې برید کې د ملي امنیت یو تن سرتیری وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. دا ایوای همدار اس په دی پیخه کې څلور تنه ولسی خلک هم وجل شوی او 150 نه زیات ټپیان شوی دی او په ټپیانو کې زیات شمیر دی یو پرایویټ یا شخصي خوانځي زده کوون کې دی او د موټر بم برید خوانځي ته نږدې دی ملي امنیت اړوند په دریمې حوزې تر سره شو. د غزنی دی ولایتي روغتون رئیس باز محمد همت لډیوی سره په خبرو کې ویل دی پیخ لزای څخه 102 تنه ټپیان او د شپږو کسانو جسدونه انتقال شوی دی. نموړی دی یو شمیر ټپیان روغتیایي حالت دی اندښنې وړ یاد کړو په وینا یو شمیر ټپیان کابل ته هم دی درمنل لپاره انتقال شوی دی.
لدی پېټ سره همستا مجموعه یا سره نه خلک زخمیان او شفای نه کړم مړه نه خلک سوي دي. په زخمیان کې دا 50 ماشومان دي، یو لس زنانه دي، پاتې نور نارینه دي. په دې ټول زخمیان کې 3 نفر مزاني زخمیان دي او پاتې نور ملکیان دي. په مړو کې 2 زنانه دي او 3 ملکیان دي.
په ورته وخت کې د افغانستان عامه روغتیا وزارت ویان ډاکټر وحید میار په خپل ټویټر لیکلی چې د غزنی په برید کې 12 تنه وژل شوی او 38 نور ټپیان شوی دي. د پیښې مسولیت طالبانو منله او ادعا کړي چې په دې برید کې افغان سرتیرو ته یې ګڼه مرګ ژوبله وراړولې ده. د غزنی ولایتي روغتون چارواکي په داسې حال کې د غزنی په نننۍ موټر بم برید کې د 11 ښځو او 950 ماشومانو په ګډون د 102 تنو د ټپي کېدو پخلای وکړ چې تیره اونۍ په کابل کې په ورته موټر بم برید کې چې دفاع وزارت انجینرۍ ریاست ترسره شو زیاته مرګ ژوبله عام ولسي خلکو په ځانګړې توګه ماشومانو ته رسېدلې وه. حکمل صدات، ډیوه رېډیو، افغانستان.
دا د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون دی او اوس راځو یو ځل بیا د دوها مذاکراتو او د سولې خبرو اترو اړخته. د دې په حق لباندې په افغانستان کې دننه هم او په پاکستان کې ژوند کوونکي افغان کډوال بیلابیل نظرونه لري او ډېر د دین خوشبینه هم ښکاري چې په افغانستان کې به د سولې سیزو راهسې د جنګونو وروستو امن ته لار هوار شي. د دوی سره په پېښور کې د ډیوه ریډیو خبریال داود جبار خیل خبرې تری کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
د سولې د خبرو پاګله به زه دومره ووایم. دلته افغان مهاجرین مشران دي، موږ د غوسره ناستې وکړې، هغوی په خپله باندې ډېره زیاته تمه لري چې د سولې خبرې خیر سره کامیاب شي او انشاءالله د کامیابۍ طرف ته روانې دي. په خپله دلته افغان مهاجرین چې پاکستان کې اوسېږي، د هغوی وزنۍ تمه چې دغه سوله دي.
الحمدلله سوله د خدای پاک په افغانستان کې راولي، ځکه یوازې د امریکایانو سره سوله نه، زمونږ افغانانو سره سوله پکار ده، ځکه بېګنا وینې تویږي په کابل کې، که جلال آباد کې، که په هغه په هر ځای کې وي. مونږ افغانان یو، هغه هم یو کلمه وایي، مونږ هم یو کلمه مویو. بلدار چې مونږ ټول د جنگ څخه دردیدل یو، جنگ زپل یو، ورو را هم کده ماجر نه دیم، خپل وطن ته پته مدي چې خدای پاک دې دا جنگ. او بلدار ورو را چې دلته هر انسان زپیدل دی، هر انسان ټپیدل دی، پدې چې خپل وطن کې اوسېږي د بل خبرې بموړي، بس ته نور خپل وطن جوړول غواړو. سوله ته ټول دعا کوي، ټول ولس دې دعا کوي، کدلته کاغلته یو څوک زما واز او بس هغه د خدای خاطر کوي چې بس دغه دې مانزه کریم دا دعا کوي او ختمونو کریم دا دعا کوي چې خدای دې په افغانستان کې امن راولي. دغه مونږ د وطن نه دی خدای پاک دغه یو بلوینو ته یول چروان دی، د خدای پاک ختمه کی او خدای پاک دې دوه کی اتفاق او اتحاد و
ټول حاصل شي. مونږ افغانستان به باس شي، د بجلی بلونو نه بخلاص شو، بو بلونو نه بخلاص شو، ټول په دې د پاره خره سي. مونږ خپل افغانستان آباد شي، په خیر په خوشحالي خبر روان دي، خدای دې اواري کی الله راشي. مونږ خیراتونه او ټول امن دي، مونږ د پاره ډیره پیدا ده پاکستان.
د افغانستان کې سول راولي، کریانو نه او بلونو نه نه بخلاص یو وطن به ما باد شي. افغانستان و
د اسلام آباد د احتساب عدالت جج ارشد ملک ویلی دی چې تیره ورځ د مسلم لیگ نون مرسیال صدر مریم نواز لخوا د ده په اړه چې کومه ویډیو خپره شوې ده، خپره کړې شوې ده، په هغې کې کوم حقیقت نشته. مریم نواز تیره ورځ د مسلم لیگ نون ګوند نورو مشرانو سره په یو ګډ خبری کانفرنس کې د ارشد ملک په اړه یو ویډیو خپره کړې چې پکې هغه د مسلم لیگ نون ګوند د یو مرسیال سره خبرې اترې کوي چې د العزیزیا ریفرنس په نوم مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف خلاف هغه فیصله د دباو لاندې ورکړې وه. پورا تفصیل پیدا اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د العزیزیه په مقدمه کې سزا اوروونکي د احتساب عدالت قاضي ارشد ملک په عکس العمل کې د مریم نواز له اړخه وړاندې کېدونکې ویډیو فرضي ګرځولې او ویلي چې د نواز شریف په ضد عدالتي پریکړه د څه فشار بغیر د قانون او شهادتونو په بنیاد کړې دي. د پخوانی وزیر اعظم یا نواز شریف لور مریم نواز تیره ورځ د مطبوعات سره خبرو کې تور لګولې وو چې پاناما په مقدمه کې نواز شریف زندان ته لیژون کې قاضي پر ارشد ملک ته نامعلومه تنانو لاړخه فشارو او دی په دې اړه خبرې خوندې ته د قاضي ارشد ملک یو ویډیو هم خبره کړې وم چې پکې د مریم نواز تر مخه ارشد ملک د ناصر بټنمی کس سره د مقدمه په اړه خبرې کړې وې. خواننده اعتصاب عدالت قاضي ارشد ملک له اړخه خبر سوي بیان کې ویل سوي دي چې دغه وړاندې کړل سوي ویډیو د حقیقت څخه لري، یوازې د دوی او د دوی د کورنۍ نوم ته زیان رسولو او سیاسي ګټه ترلاسه کولو هڅه ده. قاضي ارشد ملک ته هم ویلي چې د نواز شریف په ضد ټولې پرېکړې د قانون تر مخه او شهادتونو په بنیاد کړې دي. دوی ته هم تور لګولی چې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف په اړه کېدونکې د مقدمې د اورېدنې په مهال دوی ته د رشوت وړاندیز هم سوی او مرسته نه کولو په صورت کې دړکې هم ورکړې سوي دي. خو بل اړخ ته نواز شریف ډله خپل پر خبرې ولاړه ده او د قاضي ارشد ملک پر دغه بیان د مسلم لیگ نواز ډلې ویاند مریم اورنگزیب وایي،
میرے خیال میں یہ ایک ریاکشن ہے، اس کو پریشر میں دیا گیا ہے اور جج صاحب کو چاہیے کہ وہ ابھی اس وقت پارٹی نہ بنے.
دغه عکس العمل خو مخې ته راتلونکي وو، ولې چې اوس هم پر قاضي ارشد ملک فشار دی. قاضي ته پکار دی چې یو پارٹی جوړ نسی، ولې چې هغه مظلومه دی. دوی په بیان کې ویډیو یو ځای هم نه ده رد کړې، یوازې ویلي چې دغه ویډیو د حقیقت څخه لرې ده. دوی زیاتوي چې پکار دی چې په دغه اعلامیه کې د هغه دړکو ورکوونکو او رشوت وړاندیزونه ورکوونکو نمونه هم مخې ته راوړل سوي وایي. د دغه ویډیو د فورنزیک پلټنو غوښتنه سوي ده او قاضي ارشد ملک د دغه ویډیو په معامله کې ککړ تنانو په ضد د عملیاتو وړاندیز هم کړی دی. بل پلو ته قانون پوه راجا عامر عباس وایي، پداسي حال کې چې دغه معاملات مخې ته راغلي ده، پکار دی دغه قاضي ارشد ملک د نواز شریف د مقدمو څخه تر هغه جداوي چې معامله هواره سوي نه وي. ولې چې د خپل په بیان کې د ناصر نمی کس سره ناسته نه ده رد کړې او نه دا خبره رد کړې چې دغه شخص د دوی نه دی، بلکې یوازې ویلي چې ویډیو د حقیقت څخه لرې ده. ولې چې عدالت یو قاضي ته د روانې مقدمې په اړه چا سره خبرو اجازت نه ورکوي. قانون پوه عامر عباس ته هم ویلي چې کچري ویډیو جیلی ثابت سو نو د قانون تر مخه وړاندې کړل سوي تنانو په ضد عملیات هم کېدای سي. تیره ورځ د مریم نواز د پریس کانفرنس خبرولو وروسته د پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي پیمرا شخصي ټلویزیونو ته د مریم نواز پریس کانفرنس په خبرولو نوټیسونه هم جاری کړي وو چې پکې ویل سوي وو چې د عدلیه او ریاستي ادارو په ضد دغه پریس کانفرنس خبرول د پیمرا د ضابطه اخلاق په ضد دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای
VOA دیوا. او د نړیوالو مطبوعاتو په برخه کې د ځل بیا هم زموږ همکار مختار خلیل سه په نیویارک ټایمز ورځپاڼې کې یو مضمون ته کتنه کړې ده چې د کشمیر په حواله دی.
د هندوستان د ولقی لاندې کشمیر کې د هندوستان د فوزونو په کشمیریانو باندې کېدونکي ظلمونه، د کشمیر د ظلمو، د هندی فوج په ډزو کې ورسپزیاتی د وجلې کېدونه ښکاره دي. د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د نامتو لیکوالانو کای شولډز او د سمیر یاسر یو تفسیری مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی کشمیریانو د هندوستان د ظلمونو باره کې د پلټنو کولو غوښتنه کړې ده. د مضمون په شروع کې د هندستان د ولقی لاندې کشمیر کې د بشري حقونو د مرستیالانو په حواله لیکلی شوی دی چې په زرګونو عام بی ګنا کشمیریان نیولی شوی دي او په دوی سخت الون بلون تیرولی شي. د بشري حقونو د دې مرستیالانو رپورټ په مئی کې سرینګر کې خور کړی شوی دی او په دې کې هندوستاني فوزونو باندې تورونه پورې کړی شوی دي چې دا فوزونه گرفتار کړي کشمیریان چتونو پورې ځوړندای د بجلی شاټونه ورکړي سترګو ته ورته نږدې د بجلی طاقتور بلبونه نیسي او سرونه ورله په داسې اوبو کې غوپکۍ چې په هغې کې د وړاندې نه ډېر تراخه مرچکي ګړوب کړی شوي وي. د هندوستان فوزونو دا بی ګنا کشمیریان په دې شک کې نیولی دي چې دوی ته کشمیر کې د جنگیدونکو جنگیالو د ټکانو علم دی. یو کم 50 کشمیریانو د تشدد په وخت سا هم ورکړی ده. نیویارک ټایمز لیکي چې په گرفتارو کسانو باندې د تشدد کولو بعضې قسمونه په هندوستان کې غیر قانونه دي خو هر کله چې د هندوستان فوج ته په دې کارونو سزاګانې چری هم نه دي ورکړی شوي په دوی سبب دوی د دغه قانون پروا نه لري. خو هندوستان په سرکاري کچا کشمیر کې د ظلمونو کولو تورونه رد کړي دي. کشمیر کې د پولیس ډایرکټر جنرل دلباغ سنگ یو مرکه کې ویلي دي چې د هندوستان د فوج د لاسا په کشمیریانو د کیدونکو ظلمونو رپورټونه خوشي دروغ دي. خو تیر کال ملګرو ملتونو هم په کشمیر کې په کشمیریانو کیدونکو بې کچه زیات ظلمونو باندې فکرمندی ښکاره کړې ده. د هندوستان د خارجه چارو وزارت په یو تحریری بیان کې ویلي دي چې د ملګرو ملتونو په معلوماتو کې کشمیر کې د پاکستان د ناکردو ذکر نشته ځکه چې پاکستان په ګرد کشمیر کې ترهګري خوره کړې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې په کشمیر کې د کشمیریانو د خپل جدوجهد د توندېدو وروسته د هندوستان حکومت د تیرو څو کلونو راسي د جنگیالو او د مظاهره چانو خلاف خپل اقدامات ډیر سخت کړي دي. د مظاهره کوونکو کشمیریانو د دانه وانه کولو دپاره د هندوستان فوزونو په پیلټ نومي ټوپکو په زرګونو کشمیریان جوبل کړي دي. د هندوستان فوج د کال 2014 نه تر کال 2018 پورې 8 کسان وژلي دي. سږنی کال په 13 کالو کې د ټولو نه زیات خونړی کال روان دی. د هندوستان د ولقی لاندې د جمو او د کشمیر د سیول سوسایټی شریک صدر پرویز امروز خپل یو بیان کې ویلي دي چې دې انجمن کشمیر کې د هندوستان د فوج په ظلمونو د 1500 پاڼو یو رپورټ تیار کړی دی. په دې کې د هندوستان د فوج ښکاره کړي ظلمونه د ملګرو ملتونو په رپورټ کې د ذکر شوو ظلمونو نه ډیر زیات او سنگین دي. خاغلی امروز ویلی دي چې د هندوستان فوجونه په خلکو ویره تره تیرول د خپل یو هتیار په توګه استعمالی. نیویارک ټایمز د کشمیر یو زمیدار نذیر احمد شیخ سره مرکه کړې ده. د خپل مرکه کې ویلی دي چې زه د هندوستان فوج په کال 1940 کې ونیولم. اولی را باندې یو درون رولر وګرځولو او د زنګانه نه لاندې دواړه خپې راله ماتې کې او بیا راله په دغو ماتو خپو خوټ کېدلې اوبه واړولې. نذیر شیخ وایي چې دا ټول عمل د سره شمالي کشمیر کې د هندوستان د فوج په یو کیمپ کې شوی دی. نذیر احمد شیخ اوس د زمیندارۍ نه وتی دی او په کوڅو کې خیر غواړي. کای شولز او سمیر یاسر نیویارک ټایمز کې د چاپ شوي خپل شریک مضمون په اخر کې لیکي چې د کال 2018 نه راپدې خو په سوونو کشمیریان د کشمیر د آزادۍ په جنگ کې شامل شوي دي. په 13 فروری کې یو موټر بمی 14 کې د هندوستان د فوج د سلویختو کسانو د قتلېدو وروسته د کشمیریانو تحریک نور تیز او خونړی شوی دی. په دغه واقعیا د پاکستان او د هندوستان ترمنځ هم فوجي انقطاع شوې ده ځکه چې پاکستان کې پروت ترهګر ګرځولې شوی ګوند جیش محمد د دغه پیښې ذمواري قبوله کړې وه. د بشري حقونو مرستیالان وایي چې بلتنخوخو پسې د هندوستان فوج سخت راخیستې ده خو د بلتنخوخو په ټس کې بیګنا کشمیریان نیسي او تزنه یې.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د خیبر پختونخوا سره یو ځای کړل شوو قبایلی ضلعو کې به د جولای په 6 نیټه باندې انتخابات کیږي. دا د صوبایي حلقو لپاره دي خو د خیبر ضلع په اړه باندې د سیمینا زمونږ خبریال ابراهیم شینواری وایي چې په دغه ضلع کې په درې صوبایي سیټونو باندې هغه شان تر اوسه پورې هلې ځلې تیزې شوې نه دي څنګه چې د صوبې په نورو برخو کې د انتخاباتو په وخت باندې لیدل کېږي. ځینې سوچ دا هم دی چې په دې حق لبانې شکونه دي چې آیا د جولای په شلمه نیټه به انتخابات وشي او کو اونه بشي، او د دې نه علاوه ځینې خلک دا فکر هم کوي چې سیاسي ګوندونو داسې امیدوارانو ته ټکټونه ورکړي چې د هغې په ځای نورو غوره امیدوارانو ته باید دغه ټکټونه ورکړل شوی وي. رپورٹ پی د سیمینه دربر ریډیو خبریال ابراهیم شنواری راکبی.
په شلمه جولای کې دونکو د صوبایي اسمبلی ټاکنو په اړه په خیبر قبایلی ضلع کې هم د درې څوکیو د پر انتخابي کمپاین دوام لري. په کومه کې چې تر 50 پورې د مختلفو سیاسي ګوندونو او آزاد امیدواران برخه اخلي، خو په داسې حال کې چې دغه ټاکنو ته اوس فقط دوه اونۍ پاتې شوې، خو سیاسي څارنکاران ګڼي چې تر دغه مهاله په دغه کمپاین کې هغه ګرمجوشي او توندې هلې ځلې په نظر نه دي راغلي کومې چې تیر کال د جولای په عمومي ټاکنو کې په نظر راغلې وې. دا چې ولې تر اوسه په دغه ټاکنو کې برخه اخیستونکي امیدواران او ورسره رای ورکوونکي په کمپاین کې په خلاص مټ برخه نه اخلي، د جمهور سره تعلق لرونکو یو څېړنکار او سیاسي کارپوه برکت اپیدای غنی چې چونکی د پاکستان پارلیمان تر اوسه په هغه بالکل حتمی فیصله یا قانون سازی نه ده کړی د کومې لمخه به چې په صوبایي او قومي اسمبلی کې د قبایلي ضلعو استازیتوب اضافه کولای شي، نو ځکه د هغه په وینا د شلمې جولای ټاکنو په هکله اوس هم یو ابهام لیدای شي. زیاتره د سیمې اوسیدونکو غنی چې د کال 2013 او 2013 په عمومي ټاکنو کې د امیدوارانو ترڅنګ عام ولس هم د ډېرې جذبې سره برخه اخیستي وه. خودلنی کوتل سره تعلق لرونکو یو سیاسي کارکونکو عبد الله شاه غنی چې د سیاسي ګوندونو خپل امیدوارانو غلط انتخاب او د عام ولس صوبایي انتخابونو په حق له کم معلوماتو لوجه هغه سره ګرمجوشي په نظر نه راځي. د دغه باوجود چې حکومت په قبایلی ضلعو کې د دایمي امن پر ځای کولو بیا بیا دعوی کړي، خو اوس هم ځینې امیدواران غني چې دوی ته په خپل کمپاین چلولو کې مشکلات دي. څو ورځې وړاندې د ځینې سیاسي ګوندونو امیدوارانو اعتراض کړی وو چې د لرنی کوتل حلقه پی کې 115 د بازار زخخیلو علاقې ته په ورتلو کې هغوی ته مشکلات دي، خو د حکومتي مداخلې نه پس اوس دغه مشکل تر ډیره حده حل کړای شوی او د بازار زخخیلو په شمول ګڼ شمېر د باړې سره تعلق لرونکو امیدوارانو خپل کمپاین تر کتیره هم غزا ولای. البته پرون یعنی د خالی پورز ځای د ډیسټریکټ پولیس افسر د دفتر نه په دغه انتخابونو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو ته خبرای ورکړی شوې چې په خپل د امیدوارانو او ورسره د عام ولز د تحفظ په خاطر باید امیدواران د خپل انتخابي کمپاین او مختلف ځایین ته د تلو راتلو په حق له ځای پولیس خبر اوساتي. د خیبر ضلع په درې حلقو کې دا مهال د کور په کور په کمپاین ډیره توجه ورکولی شي او تر اوسه کوم سیاسي ګوند یا آزاد امیدوار کوم لوی اولسي غونډه نه در جوړه کړې. د دغه کمپاین پر مهال تر دغه دمه کومه بده پیښه هم مخې ته نه راغلي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
او وړاندې لیدي چې نور رپورټونه تاسو وړاندې کو. تاسو ته به یو تازه خبر دروورو چې څو شېبې مخکې د فوټبال په نړیوال جام کې چې د خځینه ټیمونو ترمنځ ترسره شو، د امریکا د ښځو فوټبال ټیم وکړای شول چې د هالند د ښځو فوټبال ټیم ته ماتې ورکړي 2-0 په مقابل کې، او نړیوال کپ ترلاسه کړي. یعنی په دې ډول د ښځو په د فوټبال په برخه کې اوس د نړۍ اتل او لوبډله چې دغه د امریکا ده. اوس د سی په ټلویزیون هم معلومیږي چې د ښځو دغه ټیم د خپل بریال منځي هغه کپ ترلاسه کړ، او ګڼ شمیر خلک ورته ډیر په خوشحالۍ ټکی وهي. او اوس به راشو خپلو نورو رپورټونو ته. د پاکستان مرکزی بینک یا بینک سټیټ بینک آف پاکستان وایي چې د تیر مالی کال په دریمه سه ماهي کې د پاکستان د بهرنۍ زر مبادله ذخیره ټیټه شوې ده، او پوهان وایي تر کومې چې د پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ خساره ټیټه شوې نه وي، تر هغې به د پاکستان بهرنۍ زر مبادله د کمی سره مخ وي. نور حال له ریاض حسین نواوري.
د پاکستان مرکزی بینک سٹیٹ بینک آف پاکستان وایي چې د مالی کال 2019 په درې مسمایه کې د پاکستان بهرنی زر مبادله ذخیره راټیټه شوې ده، او پوهان وایي تر کومه چې د پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ خساره ټیټه شوې نه وي، تر هغې به د پاکستان بهرنی زر مبادله ذخیره د کمی سره مخ وي. مرکزی بینک په خپل یو رپورٹ کې ویلي دي چې د مالی کال 2019 په لومړو نه میاشتو کې 42.9 کروڑ ڈالر د قرض په مد کې واپس کړي شوې دي، کومه چې د تیر مالی کال 2018 د مجموعي دایګه نه کمی دي. په دې اړه د اقتصادي چارو کارپوه مهتاب هیدر وایي چې د پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ خساره زیاته ده، او هم د بنیادی وجه ده چې بهرنی زر مبادله ذخیره د کمی ښکار ده. دیوائی کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ موجود دا، او د حکومت سره پیسې نشته، نو ظاهره خبر ده بهرنی زر مبادله ذخیره به هم راغورځيږي. حکومت دا دعوه کوي چې کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ د 19 ارب ډالر نه راکم کړی شوی ده، خو اوس هم دا یو چیلنج دی. د خسارې د راکمولو لپاره مونږه د نړیوالې مالیاتي ادارې نه قرضونه اخلو، او امید څرګندېږي چې د مالیاتي ادارې نه د 1 بلین ډالر لومبي قسط په را روانه اونۍ کې ترلاسه شي، نو دا به په زر مبادله ذخیره باندې مثبت اثرات غورځوي. په نه میاشته ادایګه کې 15.43 کروڑ او 40 لک ډالر اصل زر، او 2.4 کروڑ او 50 لک ډالر د سود په مت کې ادا کړي شوي دي. ورسپاڼې وایي چې په راتلونکي سلورمه درې میاشتنۍ کې به د قرضونو په مت کې نور 2.5 ارب ډالر پاکستان ته ورکول وي، او دې سره به مجموعي ادایګي 10 ارب ډالر ته ورسیږي. د دې ترڅنګ د پاکستان حکومت ته د قطر لخوا هم 50 کروڑ ډالر قرض ورکړی شوی ده، کومه چې د هغه 3 ارب ډالر قرضې ورکولو برخه ده چې پاکستان به دغه پیسې په خپل اکاؤنٹ کې جمع کوي. د دې وړاندې سعودي عرب، متحده عرب امارات او چین هم پاکستان ته د اقتصادي مشکل نه د وتلو لپاره قرضې ورکړي دي. مهتاب هیدر وایي چې د پاکستان بهر ملکی زر مبادله ذخیره په بهرني اکاؤنٹونو باندې زیات انحصار لري. کچره پاکستان خپل برآمدات زیات کړي او درآمدات کم کړي، او د بهر نه رالېګل کیدونکو پیسو ته پام وکړي، نو د پاکستان زر مبادله ذخیره به مخ په وړاندې لاړ شي. دیوائی بنیادی خبر دادا چې مونږ قرضونه اخلو او بهرنی زر مبادله ذخیره ور باندې زیاتو. د دې لپاره ضروری خبر دادا چې مونږ خپل برآمدات زیات کړو، درآمدات را کم کړو، او په بهر هیوادونو کې پاکستانی کارکونکو له حوصله ورکړو چې هغوی ملک ته پیسې رولیږي. ګینی تر کومه به مونږ په قرضونو باندې انحصار کوو. دا وخت په پاکستان کې په مجموعي توګه بهر ملکی زر مبادله ذخیره 44.3 کروڑ او 13 لک ډالر ده، چې پکې د مرکزی بینک سٹیټ بینک آف پاکستان سره 2.38 کروڑ او 40 لک ډالر، او د شخصي بینکونو سره 2.18 کروڑ ډالر ذخیره موجود ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ، نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0403.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی او زو د خبر پختونخوا هریپور په هتار سیمه کې یو لسکلنی ماشومی سره د جنسی زور زیاتی پیښه رامنځته شوې ده. دغه ماشومی مور د پولیسو سره رپورټ هم درج کړی دی او پولیس وایي چې په دوه دغه مشکوک تنانو کې یو تن نیولی دی او د بل تن لټون روان دی. په پاکستان کې غیر دولتي ادارې وایي چې د ماشومانو سره د جنسی زور زیاتی په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. نور حال پی د سیمین د ریبر ریډیو خبریال احسان محمد خان راکوي.
د پولیس چارواکو په وینا د لسکلنې ورکوټي جنای سره د جنسي تیری دغه پیخه د هریپور ضلع په هتار سیمه کې مخه تراغلي. د هریپور کوټ د پولیسو ډي اس پي امجد خان په دی اړه ډیو نیوز ته ویل په پیخه کې ککړ یو تن چې وکاسي نوم دی د لسکلنې ماشومې د پلارګنای لخوا د شکایت درج کولو سمدستي ورستوي نیولې او دویم تن قمر د ضایع پټ شوی خو ډیر زر به ونیول شي. د پولیسو دغه افسر په وینا د ورکوټي ماشومې د طبي معاینې ورستو تایید شوې چې ورسره یو میاش وړاندې جنسي تیرې تر سره شوې. په دې اړه نوموړی وویل دی وای په پیښه کې تورن یو تن نیول شوی. د دویم د نیولو دپاره کاروی روانه ده او د دوی پر ضد د جنسي تیری د مخنیوي قانون 308 او 34 تر مخه مقدمه هم درج شوی. د پولیسو تر مخه د جنسي تیری دغه پیښه د هتار سیمې یو جماعت دننه د امام په کوټه کې تر سره شوی او دغه ماشومه د دینی زده کړو دپاره دغه جماعت ته ورغلې وه. د ماشومانو پر ضد د تشدد د مخنیوي دپاره په پاکستان کې فعال غیر دولتي ادارې ساحل د راپور تر مخه په کال 2013 کې په ماشومانو د تشدد 3,802 پیخي راپور شوی دی. د دغه ادارې تر مخه په ماشومانو د جنسي تشدد په پیخو کې 3% زیاتوالی راغلی. د ساحل راپور ښایي په پاکستان کې دغه یو کال کې د ماشومانو پر ضد د جنسي تشدد 2,320 پیخي لیدل شوي دي. د ماشومانو د حقونو د پاره کارکونکي یو فعال ارشد محمود وای د ماشومانو پر ضد د جنسي تیری او تشدد مخنیوي د پاره پکار ده په هیواد کې د ماشومانو د تحفظ ادارې موثره کړي شي او موجود قانون په عملی توګه وکارول شي.
دغه شیزونو باندې د بدقسمتۍ نه کار نه کیږي او د هغې نتیجه دا ده چې موږ سره دا واقعیات هر دویمه ورځ باندې موږ ته څه ناڅه واقعیات مخې ته راځي. په مخنیوي باندې کار پکار دی چې ماشومانو سره جنسي تشدد ونه شي. په هغې کې د ماشومانو تربیت، په هغې کې د والدینو کردار، په هغې کې د اساتذه کردار، په هغې کې د معاشرې چاپیرچل، د ګاونډي، د مشر، د دې ټولو خلکو پکې کردار دی چې موږ ټول په شریکه باندې او بیا د حکومت چې موږ په شریکه کار وکړو چې موږ د دې مخنیوي وکړو. زموږ ماشومانو سره زیاتی کیږي او موږ لکه د شترمرغ په شانتې بس سر په شګه کې ورمنډلې دی او موږ وایو چې دا اسلامي معاشره ده او دا زموږ ملک کې سم نه کیږي. روز تر روزه دا شیزونه په اخبارونو کې راځي او د دې د مخنیوي لپاره د کار کولو ضرورت دی.
د ساحل راپور تر مخه د ماشومانو سره د جنسي تیری سرته کولو وروستو د دوی د وجنې په پیښو کې 2013 کال په مقابله کې 2013 کال کې 14% زیاتوالی ولیدل شو. د دغه ادارې تر مخه په پاکستان کې هر کال د ماشومانو پر ضد د تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی. ماهران وایي په دغه پیښو کې زیاتوالی لویه وجه په ټولنیزې رسنیو دغه ډول پیښې راپور کېدلی ځکه چې د ټولنیزو رسنیو فعالین دا ډول پیښې راپور کوي چې وروستو مطبوعات او پولیسو سره هم راپور کیږي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، ایبټ آباد.
او د خبرونې په دې برخه کې به تاسو ته داسې یو تنکۍ ځوانه پښتنه نجلۍ معرفي کړو چې په سترګو په ژبه ګونګۍ او په غوږو کڼه ده، خو بیا هم خپل هغه توانایی او خپل پیاوړتیا ثابته کړې ده. هغه اوس په خیبر پښتونخوا کې د اسکواش د سپورت یو وتلی چیره ګڼل کیږي. هغه په انډر 15 کټګوري کې هم چمپیونه ثابت شوې ده او اتلولي ترلاسه کړې ده. په دې برخه کې زموږ همکار حمید الله ورسره مرکه کړې ده او دغه پر ژوندې رڼا اچول دي چې دغه رپورت کې تاسو وړاندې کیږي.
سنا بهادر پیدایشي اوریدل نشو کولی نو ځکه یې خبرې هم نه دي زده. خو د پښتونخوا د انډر 15 او 19 د سکواش دا چمپیون لوبغاړی اوس دې ته تیاریږي چې د سکواش په نړیوالو لوبو کې برخه واخلي. د پښتونخوا د سکواش فیډریشن صدر قمر زمان وایي تر اوسه په پښتونخوا کې او هم په کامی کې سنا بهادر د سکواش د لوبې ښه صلاحیت ښودلی دی.
والد صاحب غریب ټول ورځ ورسره لګیا وي، کوچز ورسره لګیا وي، هغه خپله لګیا وي کمپټیشنز اس مونږ تقریبا یو درې سلور کمپټیشنز کم دی کړی دی. هغه کې شی هیو ون انڈر 15 چیمپئنشپ، انڈر 15 چیمپئنشپ دے گٹھے دے بیا لاسے 19 کے خرزلٹس فر کو دا کے پی کے کے اور نیشنل کے خرز خد دے خر خرزلٹس ہو نو الحمدللہ دا دا وے شی از ورکنگ ہارڈ ورکنگ انا او ما تا ڈیر امید دے کہ دا بہ یو نم بہ انشاءاللہ پاکستان لور کئی.
دا سنا بہادر پلار شیر بہادر دا پہاور پوجنگی محلہ کے یو پریس مشین چلئی. خدای وای د سنا یو بل ورکوټ ورور هم پیدایشي کوڼ دی. د سرا د یو عادی پلار پرنګ د سنا د راتلونکي په اړه ډیر فکر خوای د ور سره وس خپل کړه او کړي او وس د سنا د راتلونکي په اړه بیا خي فکرمن نه دی.
یو لار ملو شو
سنا بہادر پیدایشی اور دل نشو کولی نو زکه خبر هم نه دیزدا. خو د پختونخوا د انډر 15 او 19 د سکواش دا چمپیون لوبغاړی اوس دې ته تیاریږي چې د سکواش په نړیوالو لوبو کې برخه واخلي. د پختونخوا د سکواش فیډریشن صدر قمر زمان وایي تر اوسه په پختونخوا کې او هم په کامی کې سنا بہادر د سکواش د لوبې ښه صلاحیت ښودلی دی.
والد صاحب غریب ټول ورځ ورسره لګیا وي، کوچز ورسره لګیا وي، هغه خپله لګیا وي کمپټیشنز اس مونږ تقریبا یو درې سلور کمپټیشنز کم دی کړی دی. هغه کې شی هیو ون انڈر 15 چیمپئنشپ، انڈر 15 چیمپئنشپ دے گٹھے دے بیا لاسے 19 کے خرزلٹس فر کو دا کے پی کے کے اور نیشنل کے خرز خد دے خر خرزلٹس ہو نو الحمدللہ دا دا وے شی از ورکنگ ہارڈ ورکنگ انا او ما تا ډیر امید دے کہ دا بہ یو نم بہ انشاءاللہ پاکستان لور کئی.
د سنا بہادر پلار شیر بہادر د پہاور پوجنگی محلہ کې یو پریس مشین چلئی. خدای وای د سنا یو بل ورکوټ ورور هم پیدایشي کوڼ دی. د سرا د یو عادی پلار پرنګ د سنا د راتلونکي په اړه ډیر فکر خوای د ور سره وس خپل کړه او کړي او وس د سنا د راتلونکي په اړه بیا خي فکرمن نه دی.
یو لار ملو شو لچ دا ان شاء الله یو رس په خپل خودري هغه چې کوم څه مونږ پریشان کړو چې یاره د لور د ادب سبا د بل کور تزي او دا به محتاج وي د چانو ان شاء الله دې کې به هغه څه نوي دا به یو نه یو رس الله تعالی دې ته داسې کامیابی نصیب کړي چې نور دنیا باندې ته محتاج دی ان شاء الله دا چا محتاج نه وي.
سنا بہادر د 13 کال راسي د سکواش لوب کوي. خو د سکواش په لوب کې د هغه استاد او کوچ ریاض خان وای په اوله کې ورته د سنا سره د رابطه په اړه مشکلو خو اوس دی په یو بل په شوي دي او سنا ته په تربيت ورکولو کې کوم مشکل نشته.
شورو کې هډه زیات لګ تکلیف وای چې دې سره مو خبره کولی یا صداغه خو بس رو 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 اوس مکمل هر خبره دلته ټول سمر ماشومان دي یا زه شوم یا سمر دغه دي کنه د دې په خبرو پويږي په اشارو پويږي او چې سم ویل غواړو په دا مکمل هر رنګ پويږي سم اصله موږ داسې نشته. شروع کې ډېر لږ تکلیف اوس هیڅ دغه نشته داسې بالکل هیڅ مسله نشته. هغه پلیئر شو اوس پلیئر چې کوم پلیئر شي کنه نو هغه ته صرف ته چې وګوري کنه نو هغه په سترګو پوه شي چې دا څه ویل غواړي دې ټایم کې څه کول غواړي نو هغه هر څه په هغه مکمل هر څه باندې پوهېده.
سنا بہادر پخپل وای چې د ځان د پاره په نړیوال کچ د سپاش په لوب کې د پیژنګلو مندلو هدف ټاکل دي. د هغه کوچ ریاض خان وای سنا چې سرنګ مهنت کوي خپل ټاکل شوی هدف تبا یو ورځ ضرور رسی. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی ډو نیوز په خبر.
زمادا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې با ځانته یو لار خوخوم ما ته پته و چکه زان د یو نبیلوم نو بلبا لازمن خوخوم
که بل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوسی
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سرازی چې صحیح کړی
تاسو هم بدلون راوستئ سه
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اورېدلې شئ
ایران اعلان کړی دی چې د جوهری تړون پر اساس د ټاکل شوی حد نه ور اخوا د یورانیمو د غنی کولو کار شروع کوي. دغه ګام یو ځل بیا پر ایران د لا سختو بندیزونو ور پرانستل شي. د ایران د اټومي توانایي ادارې ویاند بهروز کمالوندی سرکار تهران کې یو خبری کانفرنس ویلي دوی په هر کچه د هر مقدار پورې د یورانیمو د غنی کولو لپاره پوره تیاری لري. نور حال له محمد اکرام نه په دې رپورت کې ووري.
په یو خبری کانفرنس کې اعلی ایرانی چارواکو ویلي تهران با په هر دوه میاشتو کې د نړۍ سره په نیوکلیر تړون کې کړې وعده راکموي تر څو چې د معاهده لاسلیک کوونکو ملکونو ایران د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د لګول شوو بندیزونو نه بچ کړی نه وي. د ایران اټومي توانایي ادارې بیان بهروز کمالوندی خبری کانفرنس ته ویلي دوی په هر کچه د هر مقدار پورې د یورینیم غنی کولو لپاره پوره تیار دي. مولوی ویلي په څو غنټو کې به تکنیکی عمل سرته ورسي او د 3.8% حد نه ور اخوا د یورینیم غنی کول به شروع کی. دغه حد د کال 2015 په نیوکلیای معاهده کې اخوده شوی خو ایران ویلي دوی په دغه معاملې کې د لچک خودو لپاره تیار دي. د ایران خارجه وزیر جواد ظریف نن په ټویټر باندې په یو پیغام کې ویلي تهران د وروستیو پورتکړو ګامونو نه په شا کې دی شي او د نیوکلیر تړون کړو وادو ته بیرته تلی شي. کچری د ایران نیوکلیر تړون لاسلیک کوونکي یورپی ملکونه خپل وادي سرته ورسوي. د ایران صدر حسن روحانی 13 هفته ویلو چې ملک په برکچه د یورینیم غنی کول شروع کوي تر څو چې د نړیوال طاقتونو سره شوی د کال 2015 نیوکلیر تړون لاندې په دوی باندې لګیدلو اقتصادي بندیزونو کې اسانتیاوي نوي ورکړې شوی. د غربي نړۍ یو شمېر ملکونو مشرانو د تهران په دغه ګام فکرمندۍ خودلې دي. د فرانس صدر ایمانوئل میکران د ایران د فیصلې غندنه کړې او دای د هغه تړون خلاف ورزي بللې د کوم نه چې امریکا تیر کال وتلې. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ویلی د ایران روسي پورتکړي ګامونه ډیر خطرناک دي او په یورپ باندې یو ځل بیا غکړې دي چې د ایران خلاف سخت بندیزونه ولګوي. د ایران روحاني مشر آیت الله علی خامنائی یو اعلی سلاکار د خالی پورز ویلی دوی د ایران حکومت د فیصله پشا کلک ولاړ دي. واشنگتن ته د ایران چیلنج دا وخت د یورپی سفارتکارۍ لپاره یو غټ ازمیښت دی. تیر کال د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ لخوا د ایران سره شوی نیوکلیر تړون نه د وتو مخالفت کوونکو یورپی ملکونو ایران ته خواستونه کړي چې په نیوکلیر معاهده کې پاتې شي. تهران په دې ډیر زیات مایوس دی چې برتانیا، چین، فرانس، جرمنی او روس د معاهده په بچ کولو کې ناکام شوي چې د امریکې د بندیزونو نه د ایران اقتصادي ګټې بچ کی. د ایران اعلی نیوکلیر سلاکار عباس ارکچی په تهران کې خبری کانفرنس ته ویلي یورپی ملکونه په خپلو وادو پوره کولو کې ناکامه شوي او دا چې دوی د دې لپاره ذمهوار دي. نوموړي ویلي د سفارتکارۍ لپاره د ایران دروازې خلاصې دي خو زیاته کړې د څه چې ضرورت دی هغه نوي ګامونه پورته کول دي.
دا د وی او ای دیوخ پرونه ده.
زمون پروگرامونا پا ویب پانا او سوشل میڈیا باندی لیدے او اوری دے شئی.
دو ویب پانے پتا دا www.voadivanews.com
یا راسر پا سوشل میڈیا باندی ملگرے شئی @voadiva باندی.
که زمونگا خبرونو کی برخا اغستل غواری نو دا تلیفون شمیره دا
001-202-205-003.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د خیبر پختونخوا سره د یوځای کېدو وروستو قبایلي ضلعو کې اوس هم یو شمېر انتظامی مسلې شته دی، او په دغه سیمه کې یوه مسله د لیبیز او خاصدارو په پولیسو کې د یوځای کولو ده. د لیبیز او خاصدارو اکشن کمیټې نن په مومندو قبایلي ضلع کې یو غونډه هم شوې ده. رپورټ په دغه ځای نه د ریډیو خبریال ارشد مومند راکوي.
نن د مومند ضلع یکونکې د آلپاټا لیویز او خاصدارو اکشن کمیټې غونډه وشوه. په غونډه کې د قبایلي ضلعو خاصدارو او لیویز اهلکارو ګډون کاوه. په غونډه کې موجود نمایندګانو ویل دوی د پولیس نظام هرکلی کوي، خو دوی ته د هم د پولیس شان مراعت ورکړل شي، او که د اګست 15 پورې د دوی مطالبات ونه منل شو نو واپس به د لیویز او خاصدارو حیثیت ته راشي. د باجوړ نه د کمیټې غړی محمد جاوید وایي دوی په قبایلي ضلعو کې پولیس سره مرسته کوي او خپلې ډیوټیانې ترسره کوي، خو دوی ته د وعدو سره سم مراعت نه دي ورکړل شوي.
ډیپیوګانې رالیږلي، موږ کار کوو، تاڼه چلو، ورڅ کوو، خو زمنګ په 100% کې 2% کارم نه شوي. نو په هغه باندې زمنګ ته حفاظت دي حکومت دانو منګا راټول شوي چې لکه وزیر اعلی ته خیبر پختونخوا او گورنر ته او موجوده ایجی ته دې ته منګا ریکوست کو چې لکه زمنګ دې په دې ته حفاظت باندې غور وشي، او لکه زمنګ دې د 1 اگست نه د پولیسو کې مارچ لیک شو، لکه یوازې تنخانه چې پولیس ته مراد دی هغه دې منګ ته راکړي شي.
قبایلی ضلع په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو وروسته یو شمېر محکمې د خیبر پختونخوا محکمو کې شاملې شوې دي. خو د مومندو سره تعلق لرونکي محمد ایاز وایي دوی ته لا هم د پولیسو سره یو شان مراد نه دي ورکړل شوي.
نو موږ دوی سره خبره کول غواړو چې موږ خو درې میاشتې پولیس نظام وچلاو روان دي کېږي، ایز موږ د پاره په عمل کې سره غلي دي کنه دي راغلي پولیس کې زم شلو وس زما تنخواه د ډي سي سي سره ده او انډر کمانډ د ډي پی او دی نه پرې نو موږ په منځ کې اوس کمپیوټر اوس موږ کم طرف ته شو.
څوره ځوان د خبر پختونخوا علا وزیر ویلو قبایلی ضلعو کې موجود لیویز او خاصدارو ته د پولیسو شان مراد ورکول سمري د خزانه وزارت ته لیږلې ده. خو لیویز او خاصدارو کمیټې چیرمن سید جلال وزیر وایي که د 15 اگست پورې په دغه مطالباتو عمل ونه شو نو چې کوم لیویز او خاصدار اوس پولیس ته تللي نو هغه به هم واپس د لیویز او خاصدارو حیثیت ته راشي.
اوس دې ته خلق وایي چې تاسو نه قبضه وکړله، تاسو نه ځای ونیول، نو زه ورته وایم چې دا خو موږ سره خبرې شوې دي. موږ دا خبره کړې چې په نارتھ کې په ویکینسی باندې نه وزیرستان نه ونڅ تر بجوړ رسه چې کوم لوکل خلته یا سابق کوم فورس چې دا مرچ شوی نوی نور کسان ته موږ ویکینسی نه ورکوي، بقیا چې راځي نوی برته راځي هغه به د هر ډیسټریکټ په حساب باندې خپل خپل کېږي.
په قبایلي ضلعو کې ځای پر ځای پولیس چوکۍ جوړ کړی شوی او د پولیسو ضلعي مشران یا ډی پی اوس هم د خبر پختونخوا پولیس نه هلته لیږل شوي دي. خو لیویز او خاصدار چې اوس پولیس کې شامل شوي ګیله کوي چې تنخواګانې او نور مراعات یې د خبر پختونخوا د پولیسو برابر نه دي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوه، شقدر.
دا د وی او ای دیوه خپرونه ده.
Take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna.
ګران اوریدونکو هم په دې د باندې زمونږ د یوې غنټې د خبری خبرونه سر تر رسیدي خپل دی ورسو به تاسو بل پروګرام زمونږ د همکار توکیل خان سره اوري او اوس محمد اکرام
او زه فواد لامی
د خپل پروډوسر محمد عالمگیر سره تاسو نه اجازه غواړم الله شمه.